ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینې و بجه شو د غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه می قبول کړي په دې غړې کې په کراچۍ کې د پولیس والا د وجنې د دینی مدرسو والیمانو لاړه حکومت سره د مرستو ژمنه پنجاب کې د وسلوالو ډلو خلاف ممکنه کاروایی ننګرهار کې د یو خبريال د وجنې خلاف احتجاج او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه لرو د رواني غړې په دویمه نیمه کې درته د کلتوري خبرونه باختر استوري هم وړاندې کوو خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو سلور پولیس والا وشل دي. په کورمای ایجنسی کې به سبا د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیلېږي او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکایي سیال به د جنوري په 28مه د هیوادونو لغړو سره خبرې کوي چې د داعش په وړاندې جنګیږي. او وسته خبرونه تفصیل په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو لخوا سلور پولیس وجل شوې دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې یو پیخه بیګا د لیارې په سیمه کې هغه وخت شو کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پوسټا ډزې وکړې. دویمه پیخه نن په ناظم آباد کې شوې چې پکې دوه نور پولیس وجل شوې دي. د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د روانې میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې دیارلس پولیس وجل شوې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ترهګرۍ پر ضد د جنگ لپاره ټول یو موټی کېدل پکار دی او د ملک ټول سیاسي ګوندونو او دینی مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړی دی چې ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې یو ځای دی. د خبرې چودھری نثار علی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړي.
تمام مکاتب فکر کے جو مدارس
تو ٹولو مکاتب فکر سر تعلق لرن کو دینی مدرسوں منتظمین پر متفقت و گدا فیصلہ اکڑا چہ دوی ہم دو طرح گرے پزد جنگ کے دو حکومت فوج اور ٹول قام سر یو زائی دی او کد کم مدرسے پزد دو طرح گرے یا انتہا پسندی تا ود اور کول ثبوتن ترلاس شو نو پزد بے کاروائی کولے شی. دو ٹولو مدرسوں پر رجسٹریشن اتفاق کلے شوے دے بس دے طریقے کار ٹاکل پاتی دی او پفاٹا کے دو مدرسوں رجسٹریشن لپار بہم قانون سازی کولے
شی. چودھری نثار علی خان زیادہ کړه ترهګری تراغې نشي ختمې دي تر سوچ د ټولو مذهبونو او عقیدو احترام نه وشوي. په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې زندول شوي د پولیو ناروغۍ پر ضد سلور وزنی مهم به یو ځلې بیا د سبانه شروع کیږي. روغتیایي چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې د پولیو دا مهم د دې میاشت په 15 نیټې کیدونکې و خو د رخصتیانو له وجې تر دوه اونو پورې وځنډول شو. چارواکي زیاتوي د پولیو د دې مهم لپاره ټول انتظامات کړي دي او باید چې خلک ورسره د لړکې ملاتړ وکړي. د شمالي وزیرستان د داخل اوسیدونکو وای چې له 13-15 ورځو راهیسې د کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. د داخل اوسیدونکو معین الرحمن پرون مشال لیډیو ته ویل د کرفیو له وجې نشي کولای چې خوراکي توکي برابر کړي او خپل ناروغان روغتون ته یوسي.
پونځمن دې تقریبا 15 ورځې چې حکومت کرپی لګولې ده د داخلې چې ګیمن بس دردای دا باندې 15 ورځې نه سمندینه ولاته کې سردي سبزی مبزی او د بهر نه سامان نشي رتلای پکیر نه چې ګیم سامان د یا حالت به ختم شوی نه. افغانستان ته را پنه چې ګیم ګاډي ورتي کرپی دوه کې مورون دی هغه ان ډاکټرونه ستونه د ویش ته به مورون د هڅ پکیر نه کې د علاج پرسته دي.
خو بیا د پوز یو چارواکي پرین مشال لیډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چې د داخله خلک دوی په سیمه کې پاتې کړي وو خو د سیمې مشرانو چې ورسره د امن لپاره د جرګو پر مهال کومې وعده کړي وي هغه نه پوره کوي. د خیبر پختونخوا د حکومتي پلاوی او د تاجرانو د تنظیمونو د مشرانو ترمنځ د دریو مزدورانو د وجنې په سر مذاکرات کامیاب شوي دي. د جمعې پرس په خبر کې د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کارروایو په دوران کې دری مزدوران تر بولډوزر لاندې راغلي او مړه شوي وو. د دې پیښې وروسته تاجرانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی وو. بیګا مشال لیډیو ته د وزیر اعلی هاوس په خبر نه په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ کې یو پلاوی له دغو تاجرانو سره مذاکرات وکړل او ژمنې وکړې وجل شو کسانو ته به لس لکه او ژوبلو ته دوه لکه روپۍ ورکولو سره سره به په فوري توګه قانوني کاروایی هم کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان امنیتی چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسانې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید په تړاو نیولې دي. افغان چارواکو تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه 15 کسان په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله رستو له هغې ونیول شو چې اسلام آباد یې په اړه معلومات کابل ته ورکړل. افغان چارواکي وایي له دغو مشکوکو کسانو څخه یې یو هم افغان نه دی. د دسمبر په 14مه د پیښور په آرمی پبلک سکول و کسانو ډله ییز برید وکړ چې خواوشه 150 کسان پکې وجل شو. په وجل شو کې زیاتره ماشومان وو. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامند او د هغه امریکایي سیال جان کیری د جنوري په 28مه په لندن کې د هغه اتحاد له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون ویل چې په دې یو ورځنۍ کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیلی ټیلیګراف رسپانې ته وویل دغه غونډه به یوه مهمه موقعه وي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د زهرجنې ایدیالوجۍ د مخنیوي لپاره تر اوسه د 10 ګډو هڅو د پرمختګ جاج واغستل شي. د یمن د ملي امنیت ادارې مشر وایي دوه فرانسوي وګړي چې له القاعده سره په تړاو تورن دي د تحقیقاتو لپاره په منځني ختیځ کې نیول شوي دي. جنرال محمد الاحمدي پرون وویل چې دا دوه فرانسوي وګړي په 13 ساعتونو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته له هغې ونیول شو چې د القاعده شبکې د یمن څانګې په پاریس کې د چارلي هبدو په نامه مجلې په دفتر د برید مسؤلیت ومانه. اور استه خبر دا چې د اوکراین د ختیځ دونیسک د هوایی ډګر د کنټرول په تړاو د هوا د پوز او روسی پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورم سختې شوې. پرون زیاتره وخت چاودنې او د درنو وسلو ډزې وشوې. لږ تر لږه شپږ نور کسان پکې ووجل شول. کیف تیر ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته چې له واورو هم ډکې وې بیړنۍ مرستې ورسولې. سره له دې چې بلتون غوښتونکي وایي ټول هوایي ډګر یې نیولې دی، خو حکومتي ځواکونه وایي دوی په دغه ځای کې د خپلو ودانو دفاع کوله. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږ همکارې انیسا اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورټونه واورئ. په کراچۍ کې په 13 غنټو کې وسلوالو 4 پولیسواله وجلی. د دې ښار د پولیسو یو اعلی چارواکی شاه جهان خان وایي حالات به ډېر زر قابو کړی شي.
دا یو وخت به ډېر غواړي، لږ لانګ پروسس دی. دل ولک ټیم ډېر پکاري او دا اپریشن چې کوم رفتار روان دی نو هوپفلی دا به کامیاب شي.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان وايي دینی مدرسو او یو شمېر مذهبي مشرانو ورسره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو خلک وايي د کرفیو له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. هلته د ننګرهار ولایت خبریالانو د خپل یو ملګري د وژنې خلاف په جلال آباد کې احتجاج کړی او د حکومت نه یې د هغه د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا او نور ریپورټونه به هم واورئ. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې واورئ چې افغانستان کې معیاري کتابونه ډېر کم چاپ کیږي. د دې څه وجوهات دي؟
کرکتنه ډېر کمزور ده په افغانستان کې، خاصتا په کرکتونکو باندې باور کم ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې چې د مشال او ویب پاڼې ته لاړ شئ، هلته خپل ویډیوګانې، هفتواری خبرونه او نور خپل ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. رازو د دیګړې اولنی رپورټ تا په کراچۍ کې 13 شپه او نن سهار د وسلوالو په ډزو 4 پولیسواله وجل شوې دي. دا حمله د کراچۍ په لیاری او ناظم آباد سیمو کې رامنځته شوی. چارواکي وایي په د نوي کال په اولنۍ 13 ورځو کې 15 پولیسواله ووجل شو. په دې حق لنور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی راکوي.
چارواکی وای لومړنۍ پیخه د خالی او یک شنبه په منځنۍ شپه د لیاری پسیمه کې هغه محل مخه تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو پوستا ډزې وکړې. دویمه پیخه نن د اتوار په سهار د نظم آباد پسیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې د یو جومات دوه ساتونکي پولیس والا په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې د روان کال په لومړنیو 13 ورځو کې 15 پولیس سرتیري د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار له شال رډیو سره په خبرو کې ویلي په پولیس سرتیرو زیاتره حمله د کراچۍ په مغربي ضلع کې مخې ته راغلي دي. دیوای په پولیس سرتیرو په حملو کې زیاتوالی راغلی. اصل وجه یې دا ده چې د کراچۍ پولیس اوس هغو ځایونو ته هم د لټون د عملیاتو په لړ کې ځي چېرته چې مخکې دوی نه تلل. که وګورو زیاتره حملې په مغربي ضلع کې مخې ته راغلي. همداراز د لیارۍ او په نورو سیمو کې هم دا ډول بریدونه په پولیسو کېږي او دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو خوځښتونه پکې یو وخت ډېر وو. پولیس په دغو کسانو پسې دي او دوی د دې په غبرګون کې پولیس په نښه کوي. د دې په کراچۍ کې پر پولیس سرتیرو او افسرانو د ترسره شوو زیاتو حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. پولیس چارواکي وایي د مخکې کلونو په پرتله د تیرو دریو کلونو راهیسې په کراچۍ کې د پولیسو د وژنې ګراف مخ په لوړېدو دی چې له کبله یې په کراچۍ کې د پولیس سرتیرو ژوند د خطر سره مخ دی. په کراچۍ کې د جرمونو ضد د پولیسو د محکمې اس اس پی شاه جهان وایي د پېښور او کراچۍ پولیس تر ټولو زیات د سر د خطر سره مخ دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو تر بشپړېدا وروسته به په دې حملو کې کمی راشي. نوموړی زیاته کړه د دې هر څه باوجود بیا هم د کراچۍ د پولیسو ولولې لوړې دي. یاد دې وي تیر کال هم په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو حمله ترسره کېدلې چې له امله یې په 2014 کال کې 143 پولیس سرتیري وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر چودنی سالی خان ویلی چې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د مدرسو مشرانو هم د حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په مبارزه کې د مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده چې زمونږ خبریال احمد الله هم ورغلی دی او د هغه ځایه یې دا رپورټ رالیږلی.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې تر هغه په ضد جنگ یو اوږد جنگ دی او د لړکي قام لا متحد کېدل پکار دي. د خالی په ماخام په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته وینا کې چودري نثار علي خان ویل چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو او دینی مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړی ده چې تر هغه په ضد جنگ کې د قام سره دي او د تر هغه او عسکریت پسندۍ مسلو مخنیوي لپاره مطبوعاتو سره سره د معاشري هر طبقه له خپل کردار ادا کول وی. د نوموړي وینا وا
تمام مکاتب فکر کے جو
مدارس ټولو مکاتب فکر سره تعلق لرونکو دینی مدرسو منتظمینو په متفقته غدا فیصله وکړه چې دوی هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د حکومت فوز او ټول قام سره یو ځای دي او که د کومي مدرسې په ضد د ترهګرۍ یا انتها پسندۍ ته ود ورکولو ثبوتونه ترلاسه شو نو په ضد به کاروایی کولای شي. د ټولو مدرسو پر رجستریشن اتفاق کړی شوی دی. بس د دې طریقې کار ټاکل پاتې دي او په فاټا کې د مدرسو رجستریشن لپاره به هم قانون سازی کولای شي. چودری نثار علی خان زیاته کړه چې کده مذهب احترام اون کړی شو نو تر هغه بتری غټی پورته کوي.
جب تک مذاهب کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا،
تر څو چې د مذهبونو احترام اون کړی شي، د یو بل د عقیدو احترام اون کړی شي، نو تر هغه با تر هغه د دینه غټه پورته کوي. په قومي سملای کې د توهین امیس خاکو په ضد مذمتی قرارداد منظور کړی شوی دی او په قرارداد کې ویل شوی دی چې مهذب او جمهوریت دنیا کې د اسلام او د هغه د مقدس هستیانو
سپکاوی کون کو خلق حمایت طرح گرئی او شدت پسندی مسلی له هوا ورکوی. چودری نثار علی خان وینا وا چې ټول قام له بدا عہد کول وی چې خراب نه خراب وخت کې با خپل همت نه بیلی او د مطبوعاتو ټول تنظیمونو لا پکار دی چې د طرح گرئی په ضد یو ځای شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان د ترهګرۍ ضد یو قومي اکشن پلان جوړ کړی دی چې پکې شل نقطې شامل دي. او یو پکې دا هم ده چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف په کاروایي کول کېږي. څېړونکي وایي چې په ناقانونه ګرځول شوو کې زیاتره ډلې په پنجاب کې دي. پوښتنه دا ده چې آیا د دغه ډلو پر ضد به هم کاروایي کېږي او که څنګه، او د دې به څه نتایج مخې ته راځي؟ د دې پوښتنو جواب ګولیاس په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په دې رستو کې ویلي چې تر بندیز لاندې ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو سرچینو پر ضد به کاروای کوي. خو د وفاقي وزیر د بیان سربیره په پنجاب صوبه کې د حکومت تر بندیز لاندې ډلې په نوي نمونو سره لډیر مودې رایسي کار کوي. په پیښور کې مشر سیاستوال لطیف افریدی وای چې د وسلوالو ډلو بنیادونه په پنجاب صوبه کې دي او دغه ډلې دومره طاقتوري شوي چې په حکومت کې نفوذ کړي.
چتر سو فوج جو سیو حکومت دا ہمت نہ کی چې دا اثر دے اثر پر پروا نہ کی او د دې خلکو خلاف ته ایکشن عملی نمونه و نه خلی دا غوی دا مرکز بند نه کی دا غوی ٹریننگ سنټر بند نه کی غوی دلیلانو نه نسی یو تر هغه پورې پنجاب
کی. د لطیف افریدی په خبره د پاکستان فوج او اسټابلیشمنت کې پر دې موضوع اختلافات موجود دي. که څه هم د فوج نوې قیادت غواړي چې دا هر څه ختم شي، خو ځینې عناصر شته چې د غډلو سره همدردي لري. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک وای چې د پخوا پرتله حکومت سنجیده ښکاري چې په پنجاب کې د غډلو پر ضد کاروایی او قانون کې نیمګړتیاوې لري کړي.
زما په خیال چې په دې لړ کې وزل قانون مخ ته راشي، نو بیا یقینا د غډلو پر ضد کاروایی په نظر د راتلو ضرورت دی. که چېرې تاسو د جنوبي پنجاب د مدرسو خبره کوئ، که چېرې د راپورونو تر مخه د جماعت داوا او حقانی شبکې پر ضد د کاروایی خبره کوئ، په دې تر ټولو لومړی قانوني لوازماتو خیال ساتل دي، ځکه چې په پاکستان کې عدلي ازاده ده. او که چېرې تاسو په کومې ډلې کچه لاس اچوئ، نو هغه به په څو ورځو کې دننه په ضمانت بهر راشي او مقدمه به یې ختمه کړي.
دا کارپو محمد مالک په خبره دا دومره آسان کار هم نه دی چې په پنجاب صوبه کې د ترهګر ډلو یا د مدرسو پر ضد کاروای وکړل شي، ځکه چې د هغه په خبره دغه ډلو سره په غیر مستقیم ډول مرستې کیږي او ځینې ورسره همدردی هم لري. بلخوا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وای چې حکومت لبا ډیر محتاط طریقې سره پالیسی خپلول وي، ځکه چې دغه ډلې ډیرې طاقتورې دي.
په پنجاب کې د کشمیر لپاره میش تړلې به تر کنټرول لاندې کړل شي، خو زما خیال نه ده چې د دغه ډلو پر ضد به سمدستي کاروایی وکړل شي. په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی، که څه هم حکومت به کاروایی کوي، خو مسله د ترجیحاتو ده او د ترجیحاتو په لحاظ په پنجاب کې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی په دویم نمبر ده. حکومت هم په مشکل کې دی، ځکه چې دغه ډلې له پخوا راهیسې ساتلې وي او اوس د دغه ډلو پر ضد کاروایی کول به یو لوی چیلنج وي.
کاروان وای که هم حکومت پر عزم دی چې د پنجاب میشته ترهګر ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو په دې کې به نور وخت لګیږي. د دوی په اند پاکستان حکومت دا خبره منلې چې د وسلوالو د خوشاله ساتلو پالیسۍ نور کار نه کوي، ځکه چې دې پالیسۍ هیواد ته ډیر زیات مالی او ځاني تاوان اړولې دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه اوسیدونکو وای چې له 13-15 ورځو راهیسې ور باندې کرفیو لګیدلې ده، چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خوراکي توکي هم نه ملاويږي او د کورونه هم نشي وتلې. د دغه متاثرینو سره د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
شمالی وزیرستان لره پرتاسیما افغان پولیس تنځه تحصیل د تاخیل او سیدونکو وای پر لاپسې 15 فرزونه د غلطه کرفیو یا ګرزبندیز له وجې د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي، چې خوراکي توکي نایاب شوي او ناروغان نشي کولی چې تر هسپتالونو ورسي. دوی وایي د ضربې اعظم په عملیاتو کې د غلطه خلق د دولت په وینا پاتې شوي چې کړې یې نه دي کړې، خو په وروستیو کې د غلطه ځمکني عملیاتو له وجې دوی د کرفیو او وخت په وخت هوایی بمباریو نه ژوند مشکل شوي. د داخل اوسیدونکو مینور رحمان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د 15 ورځې په کورونو بندي او خوراکي توکي ورسره ختم شوي دي.
تقریباً 15 ورځې چې حکومت کار پیلا غولې رو د داخلي چې مین بس دور دایدا باندې 15 ورځې نه سمندینه ولاته کې سردي سبزی مبزی او د بهر نه سامان نشي رتلای پکیر نه کې چې سامان د یا حالت به ختم شوی دی. افغانستان تر اپنا چې ګاډي رتیا کر پی دوه کې مرون دی هغه ان ډاکټرونه ستو ان د ویش تبي مرون د هڅ پکیر نه کې د علاج پرستا دي.
شاهد رحمانو وي دوی خپل ضرورتونه د داخلو بازار نه پوره کوي چې مسلسل بند شوي او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د پولې پورې تګ هم نشي کولی.
ډېر فضب شوي میشته شی ملاویږي نه کار پیوي په پښه باندې خلک بزور ته نه پرېږدي میشته بیمارون وري تقریبا په دلمندې لس کیلومتره مزال کې کلیول ډاکټر وي سیوله بې دوي نه یا بیا میرزا هاسه واپس ګزوره اه طرف ته تګ داسې چې اس لکه اوره شي د هغه وجنه ډېر تکلیفي خالی
نمونیا لگی
بچون
تا ډیر تکلیفی. حاجی سیګلا خان وای د دولت په وینا د غلطه پاتې شوی او په دې وروسته یو کې د غلطه مشکلات ډیر زیات شوی دي. سو یا خوده ورته اسانی ورکړي او یا دې ورته صفه وای چې کډه وکړي.
لکه مشته د تل اثر نه تم سوي خاز د ارمي په خلمند تم سوي دلا په علاقه کې لا قداس خلاف خلق نو چې ارمي مشته ویل وای چې کنه تو سوزای خو از بیا د 15 ورځې شي چې لکه ونرو تری مزار ټیم ته په کلا ور دلا تر نس دنس د ولي اس پاس کړن د کله څنګه چې کیم دي دا غون کیس ور اندر کلی تر بدل سوال څه کا سن زها عوام خال د کلی خلق خو زننا وړي کی ویر کی صدا ته مړ سوال د میز پنځه لس ورځې چې کار بیرو باندې لګېدل جوړو چې یا د میز نه کار بیلر شي او الات رو باندې صحیح شي یا میز ته صفات لیار خو تاسو په خپل خوښي سره چې میز نه لري شي.
کلام او چې په دې اړه د فوز یو اعلی چارواکي سره تماس ونی وو نو د غګنه ریکارډ کولو په شرط یو وي د داخل کې خلق دوی پاتې کړي او مشرانو چې ورسره کمې جرګې شوي نو هغه وعده دوی نه پوره کوي. نو ما وړیوې امن پر ځای کولو لپاره پکار دی چې عام خلک هم د فوز ملاتړ وکړي او دولت مخالفینو ته پناه ور نه کړي. دوی اوې عام خلکو ته د خوراکي توکو او دوايانې رسایي سمره چې ممکنه وي هغه دوی هڅه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان په آئین کې د انساني حقوقو ډیر زیات احترام شوی دی، ډیر ذکر شوی دی او د ټولو خلکو ته د رسولو ځمواري اخیستل شوی دی چې په کې به ټولو وګړو ته یو عمره یو شان حقوقونه ورکول کیږي. خو د قانوني چارو کارپوهان وایي چې په دې عمل نه کیږي. دوی دا هم وایي چې پولیس له خپل اختیاراتو نه ناجایزه ګټه پورته کوي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسف زیدی ریپورت کې اورو.
د پیښور هایکورت سره تړاو لرونکو اډوکیټ فرهاد الله وایي چې د پاکستان آئین کې د سلورم آرټیکل څخه تر 28م آرټیکل پورې د هیواد هر وګړي ته یو شان بنیادی بشري حقوقو ورکول لپاره شیقونه موجود دي.
د لسم نمبر چې کوم آرټیکل دی هغه تحفظ ورکړي دی د خلکو د نیولو او دغه د حراست غستو کې. هر هغه د پاکستان معاشري وګړي په حراست کې نشي غستې تر کومې پورې چې هغه ته وجنې خودلې شوی. د لسم آرټیکل سزا سره تعلق ساتي چې هر یو سړی هغه کا فرض کا پغه باندې دا چارجز وی چې تم مو فلانی جرم کې ونی وی نو هغه د پرمونګه سزا کوو. نو دا به خیال ساتل شي دا یو قانوني کټغند چې دا جرم کړي دی هغه ټیم کې دا کم قانون لاندې چوز دی ونی وی شو هغه ټیم کې دا قانون وو کنو کا فرض کا هغه ټیم کې دا قانون نه وو نو هغه به دغه قانون لاندې نه سزا کېدې شي او نه به نیوي شي.
ته سپریم کورټ وکیل محمد اعجاز وینا دا چې آئین کې خو هر وګړي ته بیل ستوپیره یو شان حقونه ورکړي کړی شوی دی خو عمل پر د نشټ برابر دی.
اوس تاسو په معاشره کې وګورئ چې یاره د پولیس څومره حد په دی وایلیشن کوي. آئین ورته دا وایي چې یاره ته یو سړی گرفتار کړي نو په څلیرشتو ګنټو کې به دننه دننه ته مقامی مجسټریټ ته پیش کړي. دی څلیرش ګنټې خو څه کوي چې څلیرش ورځو پورې دی په خپل پرایویټ لاک اپس کې هغوی ساتلی وي او هغوی باندې کم کم تشدد کیږي. دین علاوه د انسان د عزت او داغه د کور او داغه د چار دیوارۍ چې کم تقدس ته پامل کېدو هم یو بنیادی حق دی زمدائین لاندې د هغه هم صحیح پروټیکشن نشته خلکو ته او خلک انسیکیور فیل کوي.
ایډوکیټ فرحد الله وایي چې د آئین 19 آرټیکل د ځینې حدونو دننه د وینا او اظهار د ازادۍ حق ورکوي.
خو هغه باندې څه لیمیټیشن یا څه قانون داسې شته چې زمونږ اظهار دی زمونږ خبره دی داسې نه وي چې د خپل مذهب د شان خلاف دی یا زمونږ د پاکستان د انټیګریټي یا د هغه د سکیورټي ډیفنس خلاف په زمره کې راځي یا د زمونږ خبره زمونږ اظهار دی داسې وي چې هغه د ملګرو ملکونو سره زمونږ دوستانه ماحول د خرابې دو سبب جوړیږي.
خو انګلیسي او اسپانیا ایکسپریس ټریبون کې کارکونکو خبريال بصر علي وایي چې پاکستان کې د لیک او د وینا د ازادۍ قانون تش په نوم پاتې دی.
تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په ملک کې چار چاپیرا چې کوم خلک مړ شو ډېر صحافیان نو هغه ځاغه خبره کوم چې صحافي چې کوم دی چې اثر لاس نه چي خو صحافي چې کوم دی هغه روغه خبره کوي هغه سپینه خبره کوي مخامخ راولي او هغه د وجنه ډېر خلک وجل شو. زه خو په خبر کې کار کوم نو زه دا سوچ کوم چې زدا سي او سيز لیکم یا زیاد
د پاکستان موجوده آئین ته کال 1903 کې ختمی شکل ورکړی شو او وخت په وخت پکې تر دې دمه 21 ځله ترمیمونه شوي دي. زلان یوسفزه مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اتوار ورځ ده او د رواني غړي په اخري برخه کې درته د باختر ستوري خبرونه هم لرو. خو دا غي نوړاندې ورزو ننګرهار ته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت بټی کوټ ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو یو ځوان خبريال په ډزو وجلې ده. په دغه مناسبت سره په جلال آباد ښار کې جرنالستانو د سراج الامارات باندې راغون شو یو خاموشه مظاهره وکړه او د حکومت وختنه وکړه چې د وجل شوی خبريال قاتلین دی پیدا کړی او قانون ته دی وسپارل شي. نور حال د مشال لړیو خبريال باز محبت عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د عاقل وقار پنوم ځوان خبريال چې د ټولنیز پراختیا او حقوقي مرستو له ادارې سره یې سیړنیز رپورټونه چمتو کول د شنبې په شپه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ناسرګندو وسلوالو وواژه. د نوموړي وژل د ننګرهار فعال خبريالان اندېښمن کړل او د شنبې په ورځ مازیګر مهال د یو خاموشه لاریون په تر سره کولو سره سراج العمارت بند ته ورغلل او له حکومت نه یې د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د ختیځې سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د وقار وژل د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ستر ګواښ وګاڼه.
اغه ډلې ټپلې اغه وسلوال ګروپونه یوغه څوک چې وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن خلک یو ژورنالیستان همیشه تر تهدید او ګواخ لاندې راولي. دا ورته وایي چې دا خو نه انساني لار ده دا نو تاسو ته کومه ګټه راسي. دا یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو چیلنج دی یو ګواخ دی.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي مشر استاد ببرک مخیل وویل
د ژورنالیستانو د ډلې نه یو څوک بیلیږي دا طبیعي خبره ده. غوی په روح او روان باندې باد او منفي تاثیر کوي. خو زه وایم د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نشي. دوی به تل د حق په مبارزه بوخت وي.
عاقل وقار د سپینغر په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو سره د یوې خبرونې چلوونکی هم و. د یادې راډیو مشر شیر بادر همت وایي چې نوموړي تل په خپل خبرونه کې د ژورنالیزم له اصولو سره سمې خبرونې چمتو کولې او هیچا سره یې شخصي دشمنی نه لرله.
یوازینی ستونزې د هغه دا وي چې هغه د سیمې او چارواکو په نوم باندې یوه خپرونه چلوله په راډیو کې زموږ سره د دوه کالونه دا په دې خوا همکارو خپرونه کې همیشه د حق طرفداري کړې ده د رسنیو قانون له او دغه د بیان ازادۍ له ژمنه لکو موږ تر اوسه پورې د هغه په شخصي کومه ستونزه باندې یا په کومه بله دغه باندې نه یو پوه شو.
یو شمېر خبریالانو اندېښنه لرله چې له هغو امتیازاتونه چې په مرکز کابل کې خبریالان برخمن دي د ولایاتو خبریالان ترېنه نه مستفید کیږي. د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې غړی محمد آصف شینواری له ژورنالیستیکو ټولنو او دولت نه غوښتنه وکړه چې د توپیری چلند نه لاس واخلي.
ننګرهار اوس د حکومت دپاره د جګړې لومړۍ کرخه ده. هماغسې چې حقوق د کابل ژورنالیست ته ورکول کېږي، د مزار ته ورکول کېږي، هماغسې د ننګرهار ته ورکي، هماغسې د کونړ ته ورکي، هماغسې د پکتیا ته ورکي. که دا نه وي کېدای شي بیا زموږ دوی لارې جدا شي سره.
عاقل وقار د شنبه په شپه په یوه واده کې له ګډون وروسته خپل کور ته په لاره و چې ناسرګندو وسلوالو پرې برید وکړ او په ډزو یې وواژه چې ورسره مل ملګری یې ټپي شو. یاد دی وی چې د 2015 کال له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې دا لومړی پیښه ده چې یو خبریال د ناسرګند وسلوالو له لوري وژل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبرونو کې نیمایی ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې سبان دی 12:30 شوې د غرمې. راځي چې د انیس اجمل نه خبرونه لنډي جوړو.
په کراچۍ کې نامعلومه وسله والو لخوا څلور پولیس وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې یو پیښه بېګا د لیارې په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو پوسته ډزې وکړې، او دویمه پیښه نن په ناسیم آباد کې شوې چې پکې دوه نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ لپاره ټول لا یو موټی کېدل پکار دي، او د ملک ټولو سیاسي ګوندونو دیني مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې یو ځای دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال وکړه. په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې ځنډول شوي د پولیو ناروغۍ پر سلسله ورځنۍ مهم به یو ځلې بیا د سبانه شروع کیږي. د شمالي وزیرستان د داخلي سیدل کې وایي چې له 13 راهیسې د کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا د پوځ یو چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې د داخل خلک دوی په سیمه کې پاتې کړي، خو د سیمې مشرانو چې ورسره د امن لپاره د جرګو پر مهال کړې وعدې کړي وي هغه نه پوره کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې 500 مشکوک کسان یې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د برید په تړاو نیولي دي. افغان چارواکو تېره ورځ اسوسییټډ پرېس خبري اجنس ته ویلي چې دغه 500 کسان په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله وروسته لاغې ونیول شو چې اسلام آباد یې په اړه معلومات کابل ته ورکړل. د یمن د ملي امنیت ادارې مشر وایي دوه فرانسوي وګړي چې له القاعده سره په تړاو تورن دي د تحقیقاتو لپاره په منځني ختیځ کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته لاغې ونیول شو چې د القاعدې شبکې د یمن څانګې په پیرس کې د چالی هبدو په نامه مجلې په دفتر د برید مسؤلیت ومنو. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او دغه امریکایي سیال د جنوري په 2 په لندن کې دغه اتحاد له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون ویل چې په دې ورځنۍ کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې ک وخت شوه دی. په پښتونخوا کې ایوا بجا 2:15 او 45 سکنډه ورزو د کورونو ورسپانو په لور د پاکستان ځنې مطبوعاتو مهم ټکی زمون خبريال ریاض مساخیل راغون کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پېټرولو په بحران لیکلي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې پاکستانی کام د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی خوشاله وو، خو ورسره سم د ګیس بحران سره سره د پېټرولو بحران هم رامخې ته شو چې له وجې نه یوازې د عام خلکو ژوند متاثره شو بلکې په ملکی معیشت یې هم بدې اغیزې پرېوتې دي. ادارې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر په حواله لیکي چې 8 ورځو کې به دا بحران حل شي، او وایي بحران ځکه پیدا شوی چې د نرخ کمېدو سره سره د پېټرولو استعمال زیات شو کم چې د وخت سره سره 25% ته ورسېدو. البته د 50,000 میټریک ټن تیلو یو جاز پاکستان ته را رسېدلې او بل بنن را ورسي. دغه رنګ دوه نور جازونه لا په لاره دي چې ورسره به بحران ختم شي. ادارې مخکې وایي چې بعضې سرچینې د پېټرولیم مصنوعاتو د بحران یوه وجه د PSO یا پاکستان سټیټ آیل په حکومت 50 ارب روپے قرضه خایي کومه چې حکومت نه دا ورکړې. خو د دې هر سبا وجود د پېټرول شتون یقیني ساتل او د څه قسمه بحران نه بچ کېدل د متعلقه چارواکو ذمواري وه. او چې طلب زیاتېدو نو دغه چارواکو د اول نه د دې غم ولې نه کولو. د دې اقداماتو سره د توانایي بحران ختمولو حکومتي عزم ته زیان رسي. باید چې حکومت د دغې متعلقه خلکو خلاف کاروایي وکړي او کومو علاقو کې چې د پېټرولو بحران دی هلته په سمدستي توګه CNG شروع کړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او دغه لړ کې د پوځي مشر جنرل راحیل شریف د برطانیې دورې په حقله لیک کړی. اداریه وایي دغه دوران جنرل راحیل شریف د برطانیې مشروالۍ ته د روانو اقداماتو او سیمه ییز صورتحال په حقله احوال تیر کړو او په دوی ټینګار وکړو چې د کشمیر د مسلې حل او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو په عزت سره واپسې کې د خپل کردار ترسره کړي. اداریه وایي چې برطانیې ته د پاکستان، افغانستان او هند د صورتحال او د ټولو په یو بل د اثراتو ښه پته ده او که برطانیې د کشمیر مسلې حل دپاره په هند زور روړو نو دې سره به د منطقې یو شمیر مسلې په خپله هوارې شي او ورسره به دلته معاشي خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل ویبپاڼه باندې شایع کړی یو رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې تر دې دمه خواوشا 900 کسانو ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړل شوې، په کار دي چې حکومت د پانسیانو ورکولو لړۍ په فوري توګه ختمه کړي. بلخوا د بې پولې خبریالانو اتحادیې په خپل ویبپاڼه بیا لیکلي دي چې افغان حکومت د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او د هغوی پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوی دی وکړي. دواړو لیکنو مهم ټکی درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریدروستو د پاکستان حکومت چې د پانسیانو کومه لړۍ پیل کړې ده باید چې په فوري توګه ختمه کړل شي. د یاد سازمان په وینا تر دې دمه خواوشا 19 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. د دسمبر په 12 نیټه چې د کلنا په پانسیانو بندیز لرې کړل شوې دي، پاکستان خبرداری ورکړي چې ترهګرۍ خواوشا 1500 قیدیانو ته به د پانسی سزا ورکړي. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخنی نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ گریفتس وایي که څه هم د پېښور برید یو ویرونکې او خونړۍ پېښوا، خو د نورو وژنو کولو په ترڅ کې د جرمونو په وړاندې سختي کول چرته هم د ترهګرۍ د مخنیوي جواز نه جوړوي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د 21 آئینی ترمیم منظوري ورکړه چې دا شان په ترهګرۍ کې د ککړ کسانو پر ضد قانوني کارروایي تیزه کړل شي او د ولسي عدالتونو پر ضد دغه کیسونه پوځي عدالتونو ته وړل شي. د بخنی نړیوال سازمان لیکي په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ د کیسونو د اوریدونو په اړه مختلفې اندېښنې راپورته شوې دي. بلخوا د ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بې پولې خبریالانو ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دوی د جنوري په 12 نیټه د افغان حکومت لخوا په نوې کابینه کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د ټاکلو هرکلی کوي. که یو خوا د موجوده حکومت په لومړیو څلور ورځو کې د میډیا د ازادۍ په لړ کې مهم پرمختګونه شوي دي، نو بلخوا په دې موده کې د خبریالانو پر ضد د تشدد لړۍ هم دوام لرلی دی. د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې د انتخاباتو پر حال پیل شي بدی. د یو کال نه زیاته موده وشوه چې طالبانو د ولسي وګړو پر ضد بریدونه زیات کړي دي چې په نخښه کوونکو کې خبریالان او میډیا هم شامل وو. د بې پولې خبریالانو ادارې په حکومت ټینګار کړی چې د دوی لخوا د تیر کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات او د مقامي میډیا په اړه په رپورټ کې وړاندې کړل شوي وړاندیزونو ته دې پام وکړل شي. د ادارې لیکلي چې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې چې زیاتره له سرخاره بهر کیږي تر اوسه یې مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2 خبریالان د خپل کار په تړاو وژل شوي دي. ریپورټرز وداوت بارډرز وایي د کورنو چارو او د قانون نوي وزیران دي د خبریالانو پر ضد د تشدد د پیښو او د تیرو وژنو پلټنې بیا پیل کړي او د اطلاعاتو وزارت دی په سرکاري میډیا کې د مدیریت ازادي بهتره کړي. د بې پولې خبریالانو اداره وړاندې لیکي حکومت او مذهبي چارو د ادارې چارواکي دي نارینه خبریالانو په شان د خزینه خبریالانو د کار کولو د حقونو دفاع هم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د خارجه چارو وزیر وایي د دې هیواد د اټمي پروګرام په اړه د پرمختګ لپاره سیاسي اراده ته ضرورت دی، خو د په وینا دا کار امکان لري. د امریکا صدر ویلي چې که دته د ایران پر خلاف د بندیزونو زیاتولو وړاندیز په داسې حال کې راشي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې وي، نو دی به هغه وړاندیزونه وړاندیز ونه مني. په دې هکله تفصیل د ملالۍ بشیر ناورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 14 په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاریون فابیو سره د خبرو وروسته ژنیف ته بیرته رسیدلی دی. ښاغلی ظریف خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سرګی ریابکوف سره خبرې وکړې او د جنوري په 14 به د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هاموند سره هم تلیفوني خبرې وکړې. د ایران او امریکا استازي به په ژنیف کې د جنوري په 14 د اروپای اتحادیه پلاوی په مخ کې خپل خبرو ته ادامه ورکړي. د ټولو برخوالو لورو په ګډون یو بل غونډه به د جنوري په 13 تر سره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې پر ایران د نوي بندیزونو لګولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د دې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه خبرې اوس هم روانې دي. اوباما وویل په حقیقت کې موږ اوس هم کولای شو یو ډیپلوماټیکي موافقه ته ورسیږو چې موږ ته به تضمین راکړي چې دوی د اټومي وسلو په جوړولو نه دي بوخت. اوس مهال دا تر ټولو غوره پایله ده چې موږ ترلاسه کړو.
That we can arrive at right now.
خو اوباما دا هم ویلي چې که د خبرو په پای کې ایران موافقه ونه کړي او تضمین ونه کړي چې په پټه به اټومي وسلې نه جوړوي، دوی به کانګرس ته ووایي چې بندیزونه نور هم زیات کړي. په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ځای په یو خبري غونډه کې اوباما وویل له ایران سره یو اخري ډیپلوماټیکي موافقه ته رسیدو امکان تر 50% لا کم دی. په دې خبري غونډه کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون خبریالانو ته وویل موږ ژمن یو تر څو ایران ونه توانیږي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د دې کار لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د خبرو بریالیتوب ته ځای پرېږدو. اوس مهال باید نور بندیزونه ونه لګوو. دا کار به بې ګټې وي او دا کار به هغه نړیوال یووالی چې موږ ترلاسه کړی دی له خطر سره مخامخ کړي. ایران د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره چې پکې چین، روسیا، فرانس، امریکا، برتانیا او جرمني شامل دي خبرې کوي. د دې خبرو مقصد د نړیوالو بندیزونو د استکولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام محدودول دي. ایران دا خبره ردوي چې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان حکومت وايي یو شمیر افغاني وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره بیعت کړی دی. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی دی چې وسلوالو طالبانو په دې هواد کې ماته خوړلې اوس غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په نامه په افغانستان کې امتیاز ترلاسه کړي. په دې حق له تفصیل د قاسم سولمل رپورت کې اورو.
د کورونی چار وزارت د منی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه فعالیتونه پیل کړي، خو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د اړیکو په اړه څه نه وایي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ځانګړې توګه د طالبانو یو شمیر کسانو د اسلامي دولت ډلې ته په افغانستان کې بیعت کړی.
کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه یې لري، دا دي چې د طالبانو او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمیر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی. ښاغلی صدیقی ویل چې افغان ځواکونه چمتو دي څو په هر نوم او له هرې ډلې سره مبارزه وکړي او په افغانستان کې د ودې مخه ونیسي. د اسلامي دولت ډله چې مخکې د داعش د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه یادېدله، عمدتاً د عراق او سوریه په یو شمیر سیمو واکمنه ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم په اسلامي دولت واړوه. په افغانستان کې دغه ډلې د فعالیت په اړه وروسته له هغې راپورونه خپاره شول چې په ځینو ولایتونو کې د همدې ډلې په نامه بیرغونه ولګول شول او ان په هلمند کې له طالبانو سره ونښتل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان کمپل لارمی ټایمز خبرونې سره په مرکې کې ویلي داسې راپورونه شته چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. اخو د افغان دولت یو باوري سرچینه داردوي چې د اسلامي دولت وسلوال دي عملاً په افغانستان کې فعالیت ولري، خو بیا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي. دغه سرچینه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې یو شمېر خنډونو ته اشاره کوي. د سرچینې په حواله د اسلامي دولت ډله سلفیان دي او له افغان طالبانو سره چې سنیان دي مذهبي توپیر لري. نور موضوعات له افغاني وسلوالو سره د همدې ډلې ژبنی توپیر او له لرې واټن څخه د رهبرۍ ستونزې دي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلي چې د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شدت سره په دغه هیواد کې د القاعدې او طالبانو له پاتشونو سره مبارزه کړې او د اسلامي دولت ډلې ته هم دا اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې ملاتړي جذب کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې افغان طالبان نور نسي کولای په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي کړي او د ډله د طالبانو یو بدیله ډله یادوي. د سیاسي چارو کارپو عبدالجبار قهرمان ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
دا د حساب کمانډان چې کوم وزارت لرل دی ور باندې خبر دی. رښتیا هم پاکستان او د پاکستان همیانو نور د طالب په وجود کې د خپلې ګټې دلته سر تر نسی رسول. دوی دې نتیجې ته رسیدلی دی چې طالب په داعش باندې تبادله کړي.
کارپوهان همدار اسوایی سره لدی چې اسلامي دولت ډله تر دې دمه په افغانستان کې د پام وړ فعالیت نه لري، خو سپارښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د دا ډول خطرناکې وسلوالې ډلې د خپرېدو مخه په جدیت سره ونیسي.
د مشال لیډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړی اخیری برخو ته رانځدې شو یو چې پکې درته د ژمنې سره سم د بختر استوري خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمنګا خبريال باز محمد عابد تهروي راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د استاد شاعر ارواخات محمد صدیق پسرلی د رومبی تلین د یادغونډي رپورت وړاندې کو. بیا به د شاعر او لیکوال شرر ساپی سره د ادبی کره کتنې په اړه د مارکی رومبی برخه ستاسو په وړاندې کیدو او په اخیره کې به یو سرو کې په ګډ ترنوم کې سره واورو. لومړی رپورت ترازو. ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی چې تیر کال د سږو د ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر په هندستان کې عمر د خپل ژوند 15 شپې ته کلونه یې د پښتو ادب د ودی او پراختیا لپاره وقف کړی وو. د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې ګڼ شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو په ګډه د ارواخات د ډومبی تلین یاد د یوې درنې غونډې په ترڅ کې تازه کړ چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د جنوري 12 نیټه چې د استاد شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی د ډومبی تلین سره برابر و، بیلابیلو ادبی او فرهنګي ټولنو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مرسته د دغه وزارت د رسنیو په نړیوال تالار کې د ارواخات یاد تازه کړ. د استاد پسرلی یاد غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و چې ګڼ شمېر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت ویناوي واورولې. په دغه غونډه کې د ازادۍ راډیو همکار نورګل شفق د ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی په فن او شخصیت نیم ساعته مستند فلم هم نندارې ته وړاندې کړو چې د ګډونوالو د درون استقبال سره مخ شو. په دغه مستند فلم کې د ارواخات پسرلی په اړه د نوموتو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا هم ځای شوې وه. ولسمشر د ارواخات په اړه صدارنګي فرمایلی وو:
استاد د خاص سیاسي او ادبي تقوا خاوند، د هیڅ وخت قدرت ته شک نکړه. استاد علاوه پر دې چې خپل ادب با اسمان لکه حمزه تو با خود دیدی اوچت مقامی پیدا کرده او زلی کلی علاوه پرده مکته لکه خوشال بابا بودی یو ادبی کورنه پیشی استاد اسدالله غزنفر، استاد اسمت الله چاروان، اجمل خان پسرلی او ایمل خان پسرلی هر یو ده ادب خبریالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد نبی فراهی په خپلو خبرو کې وویل استاد پسرلی چې څه هم تخلیق کړي هغه یې د ادبیاتو په لوړ قالب کې ځای کړی دی.
ادبیاتو د شاګرد په صفت ما ته د استاد د ټولو آثارو مقبولیت او جالبیت په همدې کې دی چې هر څه ته لاس ور اچولی دی، هغه په هر قالب راوړی دی کوم چې ادیبان فرهنګیان د هغه سره خاص مینه لري. زه فکر کوم چې د دغسې یو څو اخیز شخصیت پر آثارو باندې بحث کول د دغسې مجلس تر توانه وتلی وي. د دې زمینه باید مساعده کړو چې خدای رضا وي چې په مناسبه موقع باندې د ده د آثارو مختلف اړخونه وڅېړي، لیکنې وکړي، مقالې ولري، هغه ته د چاپ زمینه مساعده کړو او یو بحث پر وسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسن سلیمان لایق په خپلو خبرو کې د ارواښاد په هنر سربیره د هغه درون شخصیت او حب الوطنۍ ته هم اشاره وکړي.
د دې لویوالی د ده په استقلال کې و. دی منفی سړی دی، راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر دی. خدای تعالی هیڅوک بې برخې نه پرېږدي. ایده ښه نیت د دې وطن په باره او د ده ښه سلوک، د ده ښه ارمانونه، د ده ښه نیت خدای دې ته وګرځوه. د ده کورنۍ هغه کورنۍ ده چې سړی باید ګوته پرې کېږي چې افغانان باید دغسې کورنۍ ولري.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل استاد پسرلی چې په خپلو اثارو کې موږ ته کومه هنري تیوري را پریخي هغه باید را پیدا کړو او د افغاني ادب تیوري ترینه رامنځته کړو.
د استاد استغنا ته اشاره وشوله، د استاد اخلاق ته اشاره وشوله، دا د شخصي کار و. مګر هغه چې استاد موږ ته پریښي هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږې اچي چې بېرته لارې پیدا کړي، موږ باید دا تیږې پیدا کړو خپله لار کې. د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو لپاره یوه ډېره ښه موضوع، یوه ډېره پراخه موضوع ده. هغه څه چې استاد موږ ته د پښتو ادب د تیوري د څرکونو په شکل په خپلو آثارو کې راپېښې دي، موږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري موږ ایجاد کړو چې موږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو. دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب د جوړولو لار راښيي. پسرلی که څه هم مکتب یې نه دی ویلی، هغه استاد دی چې زموږ ډېر لوړ د پوهنتون استادان چې دلته حضور هم لري لا هم ډېر څه ترې زده کولی شي.
استاد محمد صدیق پسرلی په 1401 لمریز کال د وری په میاشت کې په کندوز ولایت کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1402 لمریز کال د مرغومي په 28 نیټه په هندوستان کې د سږو د ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر ومړ او خاکی جسد یې د مرغومي په 30 نیټه په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد استاد پسرلی د خپل ژوند دریمه برخه پښتو ادب ته وقف کړې وه چې په دې دوران کې بیلابیل هنري آثار خپاره شوي هم دي. غزلبن، ماته شپېلې، پستور، د لمر کجاوا، کوکچا، د بیلیتیس ترانې او د خیام روبایاتو په نومونو یې شاعري او منظومي دي او کوچه ملا، بخملی سارا او د سره غالۍ په نومونو یې داستاني ادبیات خپاره شوي او یو شمیر نصری او شیری ټولګې ناچاپه پرتې دي. یاد دی وی چې د کابل په اتمې ناحیه کې د پوهنې وزارت له اړخه یو خونځه د استاد محمد صدیق پسرلی په نوم سره هم ونومول شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو دریو لسیزو راهیسې د پښتو کتابونو د چاپ لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. د کرکتونکو په اند د کتابونو دې بې بندوباره چاپېدو د پښتو ادب خوند او رنګ پیکه کړی دی. دا چې د تخلیق په دې بې بندوباره دور کې د کرکتنې څومره اړتیا ده، په دې اړه مو شاعر او کرکتونکي شرر ساپی سره یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
شرر صاحب، نن سبا چې د تخلیق او د کتاب د چاپ بازار گرم دی، په اوسنی وخت کې چې د نثر هم زیات چاپ کیږي او شاعري هم زیات چاپ کیږي، څومره د کره کتنې یا نقد ضرورت دی؟
که زه دغه په بل تعبیر باندې وایم چې کتابونه د قیمت له لحاظه ډیر دي، خو هغه د کیفیت له لحاظه بیا کمزورتیا لري، یعنی معیاري شکل باندې نه چاپ کیږي. څو لاملونه لري. یو خو باید زموږ د اطلاعاتو کلتور وزارت شته دی، دته پاملرنه باید وشي چې کوم کتاب چاپیږي د نظر تیر شي. موږ د سانسور خبره نه کوو ځکه موږ د ادبي خبره کړې ده او ادبي کتابونه باندې هلته سانسور دومره مطرح نه دی او نه کېږي. کره کتنه ډېره کمزورې ده په افغانستان کې، خاصتا په کره کتونکو باندې باور هم کم دی، او دغه د باور کموالی یو لامل یې دا دی چې د کلمې په ټوله معنا باندې د ګوت په شمار کره کتونکي لرو، او دغه د ګوت په شمار کره کتونکي نشي کولای چې دغه ټولو کتابونو ته لاسرسی ولري او په دوی باندې پوره او په معیاري ډول کره کتنه وکړي.
دا چې د مخلق یا تخلیق کوونکي باور په کره کتونکي باندې پیدا شي، د کومې حکمت عملي نه کار واخیستلی شي؟
کوم څوک چې تخلیق کوي د تخیل دنیا ډېره پراخه ده، هغه په چوکاټ کې نه ځایېږي، او څوک چې کره کتنه کوي هغه د اصولو او قواعدو له مخې کوي. دغه اصول او قواعد طبعاً له دغه کتابونو نه راخیستل کېږي، د شعرونو نه، د لنډو کیسو نه، ناولونو نه راخیستل کېږي، هغه معیاري نه، او بیرته په نورو باندې تطبیقیږي. د دې لپاره باید لومړی خو په دغه اصول او قواعدو باندې پوره یو واکمن وي کره کتونکي. بل خبره، کرکتنې باید د شخصي حقوقو د مخې نه ونه شي. افغانستان کې یو مسله دا هم مطرح ده چې که ځینې کرکتونکي چې غواړي یو څوک تخریب کړي، دغه مسله پکې زیاتره مطرح کیږي چې د خپل شخصي حقوقو په خاطر باندې کرکتنه کوي. خو که چېرته یو کرکتونکي په دې پوه شي چې دا کرکتنه اول مخکره دی چې په اثر باندې وشي، د شخصیت سرګندونه کوي، نه هیڅکله دغه کار نه کوي او باید دغه کار ونه شي، نو د شخصي حقوقو له عمله ونه کوي. هغه اصول او قواعد چې د کره کتنې لپاره وضع شوي دي باید ور باندې پوه شي او د هغې په رڼا کې کره کتنه وکړي. نو په دې شکل باندې به زموږ دغه ادب پرمختګ وده وکړي.
فکر نه کوي چې زموږ استادې د پښتو په شاعرانو او لیکوالانو کې د کره کتنې برداشت نشته دی؟ داسې فکر نه کیږي؟
بله، او د سره هم افغاني ټولنه خاصتا نوې ده، برداشت هم کمزور دی. خو دغه برداشت کمزورتیا بیا هم د کره کتنې ته بیرته راګرځي چې دغه کره کتنه په کومو معیارونو باندې شوې ده. کره کتنه د اصل او د معیار له مخې وشي، کیدای شي دغه د خلکو برداشت هم زیات شي. مثلا که د مثال په ډول موږ د استاد غضنفر یوه کره کتنه په یو کتاب، په یو ناول یا یو شعر باندې راواخلو، په دې باندې به راسره ډېر خلک متفق شي، حتی هغه لیکوال به هم راسره سرو خوځوي چې او ولا دغه کره کتنه په ځای شوې ده، د اصول او د معیار له مخې شوې ده. نو په هغه کې بیا د ویلو کوم ځای نه پاتې کیږي. خو که چېرته د شخصي عقدې له مخې وشي، هغه بیا د ورایه معلومیږي چې دا د شخصي عقدې له مخې شوې ده. نو زیات خو په اصولو باندې نه پوهیږي د کره کتنې، ځکه برداشت کم دی. او دوم، د شخصي عقدو په خاطر باندې ځینې کره کتنې کیږي چې کره کتنه ورته موږ نه شو یا نقد ورته نه شو ویلی، هغه ته موږ یوازې انتقاد یو. کره کتنه یا نقد هغه شی دی چې د یو اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه په ګوته کړي. خو زموږ زیات ځینې کره کتونکي یوازې د یو اثر بدګڼې په ګوته کوي، د دې په خاطر باندې چې د لیکوال دغه اثر مجروح کی او خپل لیکوال شخصیت ته پکې صدمه ورسوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوسم د نقیب احمد تل او حضرت یوسف یوسفزی په خبرګو غګونو کې یو سرو کې ته تم کیږو.
او بدی اڑی نانو پاچا لال یا مازی گردے، او بدی اڑی نا ستا بزما نگی لکی گینو زب والکا دزور ورو، او خلکو یما او خلکو یمانو پاچا لال یا مازی گردے، او بدی اڑی نا تاب زمان نگی لکھے گی زما دکور پ خلکو نا رسلا سنا رسلا سنا نو پاچلا لیا مازی گردے او بدی اڑینا لکدوانی ڈیری پانی دمرا گلے میں آرستا نشوی دینا اوشوی دینا نو پاچا لالیا مازی گردے اوب دیوڑینا لاز دن لستوڑی کی خکارشو لکا خامار چخلک لالی ولیوینا نیولیوینا نو پاچا لالیا مازی گردے اوب دیوڑینا مینی دیدا سلی ونکڑ ما پلا رزم دبنو ڈکی او شکو ما او شکو ما نو پاچا لالیا مازی گردے اوب دیوڑینا اوب دیوڑینا نو پاچا لالیا مازی گردے اوب دیوڑینا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.